سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخم شپږ بجې شي. تاسې ازادي راډیو ته خوږی اسمخت کړی چې د خبرونو مطالب بوته لاړ شو خبرونه. نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي بیارغونه ټاکنې شوې او له پرله پسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسۍ کې ابهام، له مالي پلوه د افغانستان انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزې اړیکې د هیواد اقتصادي ټاکنیتوب علتونه بلل شوې دي. د راپورونو د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبیعي ناورینونو ځپلی دی، طبیعي وزلې د لوړې کچې بیکاري، محدودو امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بې وسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د طالبانو د مخالفو سیاسي تیرو پنځمه غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې ده. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤول محمد الافضلي وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په نننۍ غونډه کې وینا کوي. د روسیې او متحده ایالاتونو جګړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړې ودونو د اړیکو د پیوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو د چارو وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبر هدف د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشیزر لپاره د حل لارې اړول دي. اوکراینی چارواکي په دې خبرو کې ګډون ونه لري او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون هم ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو په درشل کې روسی امریکایي وګړي کولوب ویان بایزر له بنده خوشی کړ. اتیش کلان بایزر د روان کال د فبروري په اومه د 400 د ډيري لګي اندازې د لرلو په تور په ماسکو کې نیول شوی وو. د امریکا او روسیې رسنیو راپورونه مخې بایزر د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بیګا د روسیې چارواکو لخوا خوشی شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د سیاسي بي ثباتي اغیزې پر اقتصاد.
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بي ثباتي مستقیم اغیزې پر اقتصادي بي ثباتي او د خلکو په بیروزګاری د فقر کچه په لوړېدو مستقیم اغیزې لري.
د ویانا غونې په اړه ویشلي نظرونه
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده.
او خوست کې د کافي شاپونو ډېرېدو ته ځوانان خوشاله دي.
چا نامزدی وه نو هغوی به خپل کور کې بدا غلمنزل اوس دا سهولت جوړ شوی دی. موږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی.
پرون کې ته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړی ویلي دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګندې پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستۍ ټاکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثباته حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 45% زیات شوی چې 9 میلیارد ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 45% معادل دی. نړیوال بانک دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامداره لوړه کچه، بیروزګاري او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لاله وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمېر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګاري له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال اوس دا په 250 روپۍ شاګرد یم هوټل کې. په دې باندې زما د کور گزاره نه کېږي. کور مې نشته دی. هر څه ډېر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډېر دي. مکتب نشته دی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کار روزګار راته برابر کړي. چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته بچو ته خوراک ډوډۍ خو وي سو کنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه له کوره وځي خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو بېخي نشته، موږ بېروزګارۍ دومره پسې راخیستې وو، کار نه پیدا کېږي، بېخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي، موږ ته د کار، ځکه بېروزګاري ډېره سخته ده، ډېر مشکلات سره مخامخ یو، هېڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 46% کم او 2.9 میلیونه ډالرو ته رسېدلي، ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي و چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر رقم شوي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 11.15% زیاتوالی په اړه ویل شوي او زیاته شوي چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې، د 2025 کال د جنوري تر 28مې 190.5 میلیارد افغانۍ چې 2.15 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي او دا د افغانستان د کورني ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. له تېرې جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 13 جنوري په 6مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 22.9 میلیون افغانان چې د دې هیواد نفوس نیمای برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداری ورکړې چې روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشټوالي لامله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپنا په ګډون ځینې مهمې مرستې د بندېدو له خطر سره مخ دي.
پر همدې موضوع مو د افغانستان بانک له پخواني وین ښاغلي شریف الله شیګوال سره مرکه کړې او ترې پوښتلې مې دي چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته بللی دی، د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د دوی دا ځواب دی.
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بې ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بې ثباتۍ او د خلکو په بیروزګارۍ د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځای چې له تیرو څو کلونو راهیسې افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمې شوې، بهرنۍ مرستې کمې شوې او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بده مرغه نشته، نو همدا لامل ده چې ورځ تر بلې نه یوازې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې له امله د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدل.
په لی یوه مسله چې تاسو خپله ځین مسایل ته اشاره درلودله، که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې ثباتۍ لامل ګرځېدلې دي، خپله د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا که نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو، کوم اساسي عمده مسایل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر چې خشي بي ثباتي طرف ته روان دي؟
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی او ترڅنګ اقتصادي زیربناوي. له بده مرغه افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې له دواړو محروم دی. موږ له تیرو څو لسیزو په کور دننه هم له بیلابیلو زبرځواکونو هم در په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربناوي هغه کمی زیربناوي چې درلودلې هغه هم له منځه تللي او تخریب شوي دي. یعنې کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري، بیا هم دغه خلک دغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي عدلون بدلون په هر هیواد کې راځي، خو دغه خلکو اقتصادي ثبات بیرته ځکه ښه ده چې هلته اقتصادي زیربنا وشته دی. موږ له دواړو محروم یو. تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې موخه دا ده چې په کور دننه زراعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې که موږ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې موږ په کور دننه تولیدات نه لرو او د ګاونډیو له وارداتو نه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خود کفا نشو، له بده مرغه موږ به دغسې حالت سره مخ یو. که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي نو مستقیمې اغیزې په اقتصاد باندې دي، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته. کله چې بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې چې خرابېږي نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادراتو وارداتو هم اغیزې لري.
بله، ورسره د مرستو کمیدل که موږ تاسو پرې وغږیږو دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي. څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بس راپورته شوې که نه، دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوي دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثبات باندې اغېز ونه لري؟
یو خو د اګست 15 چې 2021 کال کې جمهوري نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارد خو مستقیم زمونږ نظامي برخې ته راتللې. همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلی او یعنې بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کېږي باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي. خلک ورځ تر بلې د کار لمنه راټولېږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي. هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیه دولت ته نه ځي. همدارنګه چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
بله، دغه مسله چې پروسې غواړم پرې بحث ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وتلو لار څه کېدلی شي؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه ووځو؟ هغه که په افغانستان دننه تاسو پر دغه اقتصادي مسایل باندې خبرو کول کنه، د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري چې باید موږ راشه درشه اقتصادي رکړه ورکړه ولرو.
لومړی غواړم تاسو هغه لومړنۍ پوښتنې برخه تکمیل کړم. د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوال پراختیايي ادارې یو یوسف فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوې ځندول شوې دي، اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره غیز نه دی کړی چې هلته یوازې په پرمختیايي د بشر حقوقو او یا د ازادي ډیموکراسي په بزنه پروژو باندې مصرف کېدلې. خو افغانستان کې له بشري مرستو نیولې زموږ استاد په ډیرو برخو کې دغه مستقیم اغیز درلوده. کله کوم ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې ځنډول شوې دي، په مرکزی اسیا کې هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه ته مرستې رسیدلې چې د نوې ولسمشر خغلی ډونالد ټرمپ د نوې پالیسۍ لمخې دا ځنډول شوې دي. خو په افغانستان تاثیر ځکه ډېر ده چې موږ له بده مرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اعتقاد درلوده، په کور دننه څه نه لرو. هغه څه چې طبیعي منابع لرو هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې دا د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره او د افغانستان د اقتصاد د ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبیعي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که بې ثبات وي امکانات نه وي. نړۍ دومره انزوا شوي چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو. دغه سیاسي تګلاره یا لیدلوری نشته، دی پالیسي نشته. نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالات کې پنګونه وکړي چې په مادانو کې چې هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري؟
د افغانستان بانک په خوانی وین خغلی شریف له چیګورو چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان په اړه د ویانا 15 غونډه نن پوتریش کې د طالبانو د مخالفو لسکونه سیاسي تیرو او د بیلابیل برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان ملي مقامات جبهه چې د دې ناستې له تنظیمونکو ده ویلي دي چې د دوه ورځنۍ ناسته کې به د طالبانو مخالف ګډونوال د افغانستان د راتلونکي ټولګډون حکومت جوړولو لپاره نظرونه سره تبادله او ستراتیژي ورته جوړه کړي. نور حد فیروزیزي راپور کړي.
د اوتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې قربانه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو 15 هغه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول ښودل شوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خواله رسنیو خبرو شوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او ښځینه فعالانې پکې راټولې شوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپله ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفو څیرو د نظرونو د توحید چتر بللی او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټولګډونو حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهې د ویانا بهیر د دوحې پروسې ته ورته بللی، خو ادعا یې کړې چې د دوحې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلي د دې ناستې د موخې او اغېز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بهیر مالکیت د افغانانو په لاس کې دی، یعنی د طالبانو خلاف سیاسي ګوندونه، د ملي مقاومت جبهه، د آزادۍ جبهه، دیوان سالاران او ډیپلوماټان، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالان دلته د دې بحث مالکان دي. نو دلته اصل دا دی چې د جمهوریت له سالمو ظرفیتونو کار واخیستل شي. د ویانا بهیر له دې پړاو نه د تیرېدو او په اسلامي او ملي ارزښتونو سنبال یو ډیموکراتیک افغانستان ته د رسیدو لپاره د عمل د پړاو مهندسي بهترین فرصت دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکو د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وخت د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایط منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
څلورم ناسته کې مې هم سربېره پر دې چې د اجندا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باورم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي، ګډون مې ونه کړو. دې ناسته کې هم ګډون نه کوم او دې نه وروسته به هم ګډون ونه کړم.
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. د ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوحې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه سوې وه او پکې راغلي وه چې د دوحې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوحې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي وه چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډېری دا هغه خلک دي چې البته ټول نه، هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولی یا پکې کېلو یا یې ورڅخه ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي په دې هیله چې د دغسې ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره، د افغانستان د راتلونکي د جوړولې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته کړي.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسي او امریکا جګپړو چارواکو نن پر ریاض کې خبرې پیل کړې. د دې خبره موخه د دوړو یو دونو د اړیکو د خکولو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بلل شوې دي. اوکراین په دې غونډه کې ګډون نه لري. نو راپور جزئیات په راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالي سرګی لاوروف او له دوړو خو او نورو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکاو او واشنگتن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډیر ترینګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاره واره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل د ریاض خبرې به تر ډیره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکزې وي، او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته به لاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي که نه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبې ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتما ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگتن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سمه نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریځ به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې ده د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړی او دایمي سوله غواړي، او د هدف ته د رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
له خبرونو ور اخوا
په دې روسیې کې خوست کې کافي شاپونه ډېر شوي چې ځوانانو ته پکې د ګډ ناستې د خوشحالیو د نمانځنې او د ورځې له ستومنۍ د دمې اسانتیا برابره شوې ده. نور هلې د نجیب الله خیل په راپور کې
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سرو او زمیر خان مشاد روډی ته ویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي دروجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غلمنځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی مونږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوړو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خاص دوست ځینې د خپل ځینې د مکس او کړای شو د خپل انډوالو ملګري هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په صدقه یې کوبل نور ځینرتي ملګري انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سولته شو بیا د پارکوته د سترې د کافي شاپو ترڅو خپل سات تیرو.
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو په حال کې دي، خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال لورځ بلې ته ډیریږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤل عبید ژوند ویل
کافي شاپونه د لپاره خلک ډېر ځخه کې به اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګري بنډارونه پکې کوي نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپونه دا خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرام سره هلته کښېني ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
د هلمند د جګړو له امله د معلول شوي کسانو شمیر زرګونو ته رسیږي او دا کسان اوس د مرستو د کمښت له امله د ژوند د اساسي اړتیاو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري نور جزئیات په راپور کې
د هلمند معلولین شکایت لري چې نه کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نوري مرستې ورته رسیږي چې له امله یې دوی د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په هلمند کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله د معلول سوو کسانو شمیر زرګونه ته رسیږي چې ډېر یې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي پر نظر محمد دولس کاله مخکې د ماین چاودنه سوې چې دواړې پښې یې له لاسه ورکړې د هغه د بدن نوري برخې هم زیانمنې سوي چې اوس یې هم له دردونو څخه رنځ وړي هغه وایي د نوي حکومت پر راتګ سره د هغه کلني امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې له امله یې دی له زیاتو ستونزو سره مخ دي
سره وخت کې ځنډیږي ګوره بل نور وختونه موږ ته په شپږ میاشتې کې موږ معاش راکول کېدی بیا په درې میاشتې کې سو بیا د درې میاشتې نه هم اوس ځنډېدلی دی چې شپږ میاشتې لا نه دی رسېدلی دی چې په درې میاشتې کې هغله هم نه دی راکول سوی بالاخره موږ داسې نشته که د کوم دکانداران څخه موږ خرڅ کوو هغه شی د کو دپاره راوړو ځینې هغه د دې دپاره راوړو چې موږ سره پور کوي
د یاد ولایت دوه نور معلولین محیب الله او میراجان وایي نه یوازې دا چې پیسې پر وخت نه ورکول کیږي بلکې د پخوا په پرتله یې پیسې هم کمې سوي دي هغوی ادعا کوي چې مخکې ورته شپېته زره افغانۍ ورکول کېږي خو اوس مهال ورته یوازې اتلس زره افغانۍ ورکول کېږي
غوښتنه مې دغه ده چې موږ حقوق د پیسې چې دي لږ د اضافه راکړي هغه پخوا په رقم شپېته زره دې راکړي په یو ځای دې راکړي زموږ کارونه پر وسي او دا رقم نه پکې اوس چای واپس یو غوته نه دغه د ماتلس نه روانې د سپول مایو به لکه چې ما په سلو کې اچا پسته زما یو بیا ما زما د ماتلس نه روانې زما د اولاد زما گزارنه پکې
حال می اوس په خوای ډیر تر په سل کې راکولې اوس کار پر اتو دی دغه د څوار لزر
په نړۍ کې مختلف هیوادونه د معلولیت لپاره مختلف سیستمونه او قوانین لري ځینې هیوادونه د معلولیت د شدت پر اساس مالی مرستې ورکوي یعنی هغه شخص چې ډیر معلول وي هغه ته زیاتې مرستې ورکول کیږي بلخوا ځینې هیوادونه بیا د معلولیت د نویت او اړتیا پر اساس مختلفې مرستې ورکوي پرته له دې چې هغه شخص څومره معلول دی په عمومي توګه ځینې هیوادونه د معلولیت د ډول او شدت په اساس د مرستې اندازه ټاکي چې د دې له مخې د شدید معلولیت لرونکو کسانو ته زیاتې مرستې ورکوي ځکه چې هغوی ممکن د نورو خلکو په پرتله زیاتې پاملرنې ته اړتیا ولري په ورته وخت کې بیا د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي چې دوی معلولینو ته د شدت پر اساس د هغوی کلني امتیازات ورکوي د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مالی او اداري مدیر سلطان محمد سلطانی چې د یوه خیریه بنسټ له لورې مرسته سوي ویلچرونه یې په دریو سوو معلولینو ویشل ویل
مخکې چې و هغه پخوانی طرزالعمل چې و یو ملکي معلول و یو نظامي معلول په درجه کې و یعنی هلته او بل د معلولیت درجه یې همداسې ورته ټاکل سوی و چې ملکي معلولینو ته د میشت 15000 افغانۍ د سی معلوم شی ورکول کېدی او نظامی معلولین ته چې هغه د دوی د رتبه په اساس ورکول کېدی. نوې امارت چې کله راځي یو نوې طرزالعمل د معلولینو د حقوقو د پاره جوړیږي. هغه طرزالعمل کې یو اوز و جلا برخه لري. نو هغه معلول چې یو اوز و په هغه وخت 15000 وړي وس دغه ماش 3000 تر غلې دي.
دا په داسې حال کې د چینون ورځ په دغه ولایت کې 300 معلولینو ته د یو خیریه بنسټ له لوري ویلچرونه ورکول سوه. معلولینو د دې تر څنګ د خیریه بنسټونو او نړیوالو موسساتو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی لاسنیوی وکړي، ځکه د دوی په خبره چې دوی د ټولنې هغه کشر دي چې مرستې ته زیات اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته زموږ پښتو خبري مجله ملته پای ته رسیږي. خو دري خبري مجله زموږ همکاره فرشتنګا تاسو